روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی ما وگم جوارخیل، خوش آمدید. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد زردی یا هپاتایتیس صحبت میکنیم. دوستای عزیز، در این برنامه دکتر سیب صدیق کاکن مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت نمایند. اما قبل از اینکه دکتر سیب صحبت را آغاز نمایند، گزارشی که در این مورد تهیه شده است با هم میشنویم. زردی یا هپاتایتیس سبب التهاب ویروسی در جگر می شود، توسط عوامل مختلف ویروسی نزد افراد بروز می کند. دکتر فریدالله عمری، متخصص امراض انتانی، در صحبت با رادیو آزادی گفت خطرناکترین نوع بیماری زردی هپاتایتیس بی و سی است که سالها در نزد مریض وجود داشته و زمینه سرایت را از یک شخص به شخص دیگر نیز بیشتر می سازد. آقای فریدالله عمری، دکتر فریدالله عمری در مورد زردی سیاه چنین می گوید:
هپاتایتیس بی یا به اصطلاح عوام زردی سیاه عبارت یک بیماری هات، ساری، ویروسی و یک مشکل سی در سطح تمام دنیا می باشد. و همچنان قابل یادآوری است که تعریف هپاتایتیس بی یا به اصطلاح عوام زردی سیاه همراه با هپاتایتیس سی یا به اصطلاح عوام زردی سفید هیچ فرق ندارد. اما سبب یا عامل مریضی بیماری زردی سیاه هپاتایتیس بی که است، این عبارت هست یک ویروس دینه است که این ویروس در جنتایت دارد، قطر دارد و از فامیل هپدنا ویروس می باشد. و همچنان قابل یادآوری است که عامل یا سبب هپاتایتیس سی یا به اصطلاح عوام عامل یا سبب زردی سفید عبارت هست یک ویروس یا آرنه است که این ویروس در حدود 72 نانومتر قطر دارد.
دکتر فریدالله عمری میگوید زردی سیاه یا هپاتایتیس بی که سبب التهاب ویروسی در جگر می شود، توسط عوامل مختلف ویروسی به میان می آید. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، زردی یا هپاتایتیس 5 نوع می باشد. هپاتایتیس ای، بی، سی، دی، ای که گفته می شود عمدتاً جگر را مصاب می سازد. دکتر فریدالله عمری میگوید تب، بی اشتهایی، دلبدی، استفراغ، اسهال، گاهی زکام، سوزش چشم و تیره شدن رنگ ادرار اشخاص از علایم بیماری زردی سیاه خوانده شده است. به گفته دکتر فریدالله عمری، آگاهی نداشتن مردم از بیماری زردی سیاه، حفظ صحه خراب و انتقال میکروب این بیماری از طریق خون و رابطه جنسی از یک شخص به شخص دیگر از جمله عوامل افزایش بیماری زردی سیاه می باشد. دکتر فریدالله عمری در مورد اینکه این بیماری از یک شخص به شخص دیگر چگونه سرایت می کند چنین می گوید:
انتقال هپاتایتیس بی یا به اصطلاح عوام زردی سیاه به اصطلاح به 4 طریقه تقسیم میشه. انتقال اول از طریق خون، دوم انتقال از طریق جنسی یعنی از خانم به شوهر و از شوهر به خانم، سوم انتقال از مادر به مادری که مصاب به هپاتایتیس بی باشه به طفل، و چهارم ها طریق وسایل شخصی. تو این راه انتقال هپاتایتیس بی شو، لیکن هپاتایتیس سی میگن که اول انتقال از طریق خون، دوم انتقال از طریق جنسی از خانم به شوهر و از شوهر به خانم امکان دارد، لیکن با فیصدی بسیار کم یعنی ندرتن. و از همچنان در قدم سوم انتقال از مادر به طفل امکان دارد، لیکن باز هم ندرتن. و چهارم هم انتقال از از وسایل شخصی میتونه که از یک شخص به شخص دیگر انتقال کند.
دکتر فریدالله عمری میگوید با رعایت حفظ صحه شخصی و بلند بردن سطح آگاهی میتوان از مبتلا شدن به هپاتایتیس یا زردی سیاه جلوگیری کرد.
روغتیا در ژوند شتمنی به همدیخ پروانه که واوری.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو نقطه کام هستید. گزارش را یک جا با هم شنیدیم. حالا شما هم اگر در این مورد سوالی دارید، می توانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-2350 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازید. دا دکتر سیب صدیق کاکر به برنامه خوش آمدید. ابتدا در مورد زردی یا هپیتایتس معلومات دهید.
ډیر زیات مننه، سلامونه، احترامات او نیکی هلې وګمې خور تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
اها مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
تور زیړی یا هپاتایټس بی دا د ځیګر د التهاب څخه عبارت ده، د ځیګر د وایروسی التهاب څخه عبارت ده. مخکې د دې چې په هپاتایټس یا په تور زیړی باندې وغږیږو، لومړی به د ځیګر په وظایفو باندې وغږیږو. ځیګر څه شی ده، چیرته واقع ده؟ ځیګر د هضمي سیستم له عضو څخه یوه مهمه عضو ده چې د غذایي موادو په هضم کې، جذب کې او د هغوی په فلټر کولو کې رول لري. هغه غذایي توکي چې په معده او کولمو کې هضمیږي، هغه د ځیګر د لارې څخه ځیګر ته ځي. په ځیګر کې کاغذ غیر ضروري مواد چې په دغو درملو کې، په دوه خوړو کې شته دي، هغه زهري مواد د ځیګر په واسطه باندې له خوړو څخه پاکیږي. بل مهمه وظیفه د ځیګر چې دا هغه د صفرا جوړول دي. صفرا په ځیګر کې جوړیږي. کله چې په ځیګر کې صفرا جوړ شي، هغه د صفرا کسوړی ته راځي او بیا کله چې موږ غذایی توکي خورو، خصوصا هغه غذا چې شحم ولري، نو د شحم هضم چې ده هغه د صفرا په غاړه باندې ده. نو کله چې شحم وخوړل شي، د صفرا په واسطه باندې په هضمي سیستم کې دا جذبیږي. بله مهمه وظیفه ده ځیګر چې دا هغه د ګلوکوز، هغه اضافه ګلوکوز چې په وجود کې په مصرف باندې نه رسیږي، هغه د ګلایکوجن په نوم باندې یو ماده ده چې د ګلوکوز یو ذخیروي شکل ده، هغه په کیج کوي. همدارنګ کواګولیشن فاکتورونه یا د وینې د درولو د لخته کولو فاکتورونه دي چې دغه فاکتورونه پروتینونه دي، هغه هم د ځیګر په واسطه باندې جوړیږي. د ځیګر په واسطه باندې جوړیږي او ذخیره کیږي. همدارنګ هغه اضافي پروتینونه چې په وجود کې جوړیږي یا د بیرون ځخه اخیستل کیږي، هغه هم د ځیګر په واسطه باندې جمع کیږي.
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. دوستان به په تمه یي او دوستانو ته به وخت ورکړو چې دوی هم خپلې پوښتنې مطرح کړي زموږ نه. نو دوستانو تاسو کولی شئ چې هم د اوس موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې اړیکه ونیسئ، خپلې پوښتنې را سره مطرح کړئ. بریا السلام علیکم.
السلام علیکم. سلام خورکی خیر
شکر ده. خیر و خیر ده. دلا فضل ده ستاسی ده سلامتی ها پهیل خاقله تو خیب خیر رقلی.
منانا دکتر ساتم زنگوری سلامون او را اندی کوم. او را سلاغه زخمی ده پشتن ده یو خسید از دیگر مرت تاریک نوزمور لگمانه ده سکی ریسی موریه نو ارتوایی او پاسی که با دیگر کسو ارتوایی نو دارت تاریک که او بلنی لده زخمی ده پشتن ده واکسین لري نه لري او دا ساری مرض ده او ارسی ده که نه ده د یو انسان څخه بلته نقل کیږي، دا زما پوښتنې وي په ډېر احترام.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، ستاسو پوښتنې نوٹ کړلې.
ډیره زیاته مننه چې اړیکه دی ونیوله. تاسو سلام. ځیګر یا دوی بل سنو واخیسته اینه او ځیګر یا اینه یو خبره ده. صرف هغه اصطلاحات دي، مختلف اصطلاحات ورته کارول کیږي. اینه چې د هضمي سیستم یو مهمه عضو ده، د خېټې په پورتنۍ او ښي طرف کې واقع ده. دوه لوبونه لري، یو ښی لوب ده بل چپ لوب ده. وظایف مخکې وویلې چې د ټولو مهمه وظیفه یې هغه د اضافي خوړو چې وجود ته پکار نه دي د هغې جمع کول دي. هغه درمل چې موږ خورو د هغې هغه زهریت ختمول دي. هغه خواړه چې موږ خورو د هغوی هغه زهریت د تور لپاره، خصوصا د هپاتایټس بي لپاره واکسین شته. دا تقریبا د 40 کالو څخه زیات وخت کیږي چې دغه واکسین راوته ده. د ماشومانو لپاره هم شته، د لویانو لپاره هم شته. دوزی په دې ډول باندې ده درې ځله دغه واکسین کیږي، نن کیږي، یو میاشت پس کیږي او په شپږم میاشت باندې کیږي. هپاتایټس بی ساري ناروغي ده، ډیره زیاته ساري ناروغي ده، د مختلفو لارو څخه انتقالیږي، خو مهمه لار یې د وینې د انتقال د لارې څخه د هغه ناروغان چې په وارد کې بستریږي او د وینې د بانک څخه وینه ورته راوړل کیږي، او هغه وینه که په تور زیړي د تور زیړي په میکروب باندې اختشي وي، نو د دغه لارې څخه میکروب له یو انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي. همدارنګه هغه مورګانې چې تور زیړی ولري، د تور زیړی په مزمنه ناروغي باندې اخته وي، د ولادت په مخ کې کله چې مور خونریزي کوي، دغه وینه د ماشوم، د سالم ماشوم وجود ته داخليږي، او هغه میکروب چې د مور په وینه کې وجود درلوده هغه ماشوم ته انتقالیږي. له دې څخه علاوه هغه څوک چې غیر ناروا جنسي اړیکې نیسي، هغوی ته هم دغه میکروب زیات متوجه ده، په زیات ډول باندې دغه خلک باندې قربانی اخته کیږي. همدارنګه معتادین چې دی، هغه څوک چې درمل استعمالوي، درک د لارې څخه استعمالوي، چوندو یو سیرنج استعمالوي، یو سیرنج په څو کسانو ته استعمالیږي، نو کچیرته یو کس دغه معتادینو څخه په هپاتایټس باندې اخته وي، دغه نیدل د تور جیډي په میکروب باندې او معتاد ته انتقالیږي.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب. نور اوریدونکو هم لرو، یو بل اوریدونکو به راوخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
ډیر ښه مننه او جنې خوشین دی ولاز بلیدا واخله غزمنه.
ډیر ښه، نبی الله زبلی په خیر راغلی. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب صدیق کاکړ د جمهوریت روغتون ډاکټر را دی او تاسو پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړه.
ډیر زیات مننه کوم خوري ډاکټر صاحب محترم، په هم سلام په احترام او ترڅنګ دی هم ډاکټر صاحب. تور جړای په نارینه او کې چې په شجینه او کې ډیر پیدا کیږي هم دا مریضي، او بل دا چې کچیر ته یو مېرمن په تور جړی اخته، که دا مېرمنې په ګېډه کې ماشوم وي، آیا کېدای شي هغه ماشوم هم ورسره په تور جړی اخته؟
نبی الله زابلای پتام اوسه ډاکټر صاحب د پښتنو ته ځواب وایي. میرا وکي ډاکټر صاحب.
زابلای صاحب ډیره زیاته مننه. د تور زړی ناروغي هغه سرویګان چې شوی دی په نارینه وو کې زیات دي، چې نارینه زیات وخت له کور څخه بهر وي، لزیاتو تکلیفونو، لزیاتو کډاونو سره مخامخ دي، نو په دوی کې د تور زړی ناروغي زیات دي. بل زابلی صاحب ویلي چې کماشوم د مور په خېټه وي، دته د تور زړی انتقالیږي. هغه وخت ماشوم د مور په خېټه وي، تور جړی نه ورته انتقالیږي. ماشوم له تور جړی د وایرس څخه په امان ده، خو کله چې مور ولادت کوي، په دغه وخت کې مور چې کوم خونریزي کوي، دغه وینه ماشوم ته انتقالیږي. د ولادت په وخت کې له مور څخه ماشوم ته بیا دغه تور جړی انتقالیږي.
بله، ډیره زیاته مننه. ان شاء الله د خپل پښتنو ځواب واخیست. نور اوریدونکو هم شته. السلام علیکم. حمید الله زدران د خوست نه په خیر راغلی. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب صدیق کاکړ سره سټوډیو کې میلمه ده، ستاسو پوښتنو ته د تور زیډي په اړه معلومات درکئ، ځواب درکئ، مهرباني وکړئ.
زما پوښتنه خو ډاکټر صاحب نه ده، چې یو انسان کې تیر زړای وي، دا زنانه کې چې تیر زړای وي، دا زنانه ته د زړای چې ورپوري کې نه، دا کوم پاریس لري کنه لري؟ بل
سومرا
سیڑ چیشی دی تور زیڑے مله خاون څنګه مېرمنې ته نه انتقالیږي، کې انتقالیږي کچیرته زخم موجود وي، موجودیت ولري، کچیرته د جنسي ساحه کې تخرشات موجود دوی، یا په خوله کې زخمونه موجود وي، د لاړو څخه تور جړې هم انتقالیږي، د سیمن د لارې څخه هم تور جړې انتقالیږي، د وینې د لارې څخه انتقالیږي. تور جړې د جنسي فعالیت سره، د هغه جنسي فعالیت چې محفوظ جنسي فعالیت ده، په دوا په د یوې جوړې ترمن سره ترسيږي، نو په زرو ناروغانو کې یو ناروغ ته تور جړې انتقال شوی ده. نو لخواون څخه خځې ته تور جړې ډیر زیات کم انتقالیږي، خو بیا هم ښه خبره ده چې خاوند او میرمن پوره احتیاط وکړي. او بل پښتنه دي دا و چې تور جوړې ساري ناروغي ده، هو بالکل تور جوړې په زیاته پیمانه باندې ساري ناروغي ده، خو ښه خبره دا ده چې تور زیړی د واکسین راوتی ده، دغه واکسینونه که څوک په کور کې د تور زیړی ناروغ ولري کوي نه لري، هر څوک باید د تور زیړی واکسین واخلي. درې ډوزونه کېږي په شپږو میاشتو کې کېږي او قیمت یې هم کم ده.
بله مننه ډاکټر صاحب. شنوندای دیگه ما روی خط هستن که میریم به شنوندای دیگه ما. بله سلام.
وعلیکم السلام، خیره؟
په خیر اوسې. په خیر راغلې، مهرباني وکړه نوم راته ووایاست، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
محمد کریم د کندهار سره په تماس کې مې کېږي. سلامونه درته وایم.
اها وعلیکم السلام محمد کریم له کندهار، په خیر راغلې، مهرباني وکړه ډاکټر سیف صدیق کاکړ را سره ده او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
مننه ډاکټر صاحب، سلامونه وایم. یو ځنه یو پوښتنه جن لرم، زه خپل مثال خو یې په مانا ولدا دی او په جمهوریت او روختون کې دی. مانا دا ډاکټران غټ غټ ډاکټران خو ته معلوم دي مثال خبرې زما دا پښه خوږي دا د ډاکټر او سي چې بیا انده د پاره زوار سم د بډیر مې رواني او کومه کومه چې ما سره
شاه محمد کریم خان متاسفانه چې جمهوریت روختون کې د اورتوپیډي یا د هډوکو بخش نشته، د دغه تخصص او د ډاکټر صاحبان په وزیر اکبر خان روختون کې دی. کبه هم راغلی سوق به پیدا کو یو ښه ډاکټر باندې بدی دلته جمهوریت روختون کې وګورو.
اها بلې مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدون کې برا واخلو. بلې السلام علیکم. السلام علیکم.
بلې بلی او زمي خو ري سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. دا د دې لپاره چې تاسو کار وکړئ او تاسو څنګه مننه کوم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی مهرباني. تاسو خپل نوم کراته وایست، که څه هم دوستان به مو پیژني خو بیا هم یو وری تکرار کړئ او خپل پوښتنه بیا له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ.
تاسو د ایمیل کار او تاسو د ایمیل اوریدونکو کوي
بله قریص پشتون، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ. مننه خیر سي. قاری صاحب ماشاءالله. اها قاری صاحب ماشاءالله، تاسو غونډې پوښتنې د خبرونې مطرح کړل نو بس تاسو ته ځوابونه ووایو نور دې پتا مایي. تاسو پتا مو سه قاری صاحب، ډیره زیاته مننه له پوښتنه مو، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
قاری صاحب پښتون ته خاص ځانګړي سلامونه وایم. واقعا چې د ازادي راډیو یو دایمي اوریدونکی دایمي کار د کور ودان، واقعا چې د ازادي راډیو هر خبرونه اورم. قاری صاحب پښتون وته یو زنګ خامخا
ورتراوي،
هغه چې پښتون د جنسي اړیکو د لارې څخه هغه جنسي اړیکې چې محفوظ وي، هغه جنسي اړیکې چې په یو فامیل کې وي، د یوې ترمنځ وي، د هغې څخه د انتقال هغه چانس ډیر کم ده. هغه څوک چې ملټیپل سیکشوال پارټنر لري، هغه څوک چې لډیرو سره یو کس ده، لډیرو سره جنسي ناروا اړیکې نیسي، په دغو کې د تور زیړی د انتقال خطر ډیر زیات ده. بل پښتنه مودا وا چې له شیدو د لارې څخه د قالیږي تور جړې ماشوم ته، نه د شیدو د لارې څخه، د مور د شیدو د لارې څخه ماشوم ته، شیرخوار ماشوم ته تور جړې نه انتقالیږي. بل پښتنه مو د درملنې وا څنګه درملنه وکړو. هپاتایټس بی دوه ډوله ده، یو اکیوټ هپاتایټس بی ده یا هارد هپاتایټس بی ده، او بل کرانیک یا مزمن هپاتایټس بی ده. اکیوټ هپاتایټس بی شپږو څخه هفتو څخه تر شپږو میاشتو پورې ادامه پیدا کوي. په دې وخت کې ناروغ ته هیڅ درملنه ضرور نه ده. ناروغ دسې د زکام غوندې علائم لري، ناروغ ته په دې وخت کې په اکیوټ حالت کې په دغه حالت کې ناروغ ته ستړیا پیدا کیږي، خستګي ورته پیدا کیږي، ناروغ ته دل بدی پیدا کیږي، ځینې وختونه استفراقات هم کوي. د خېټې په پورتنۍ خې برخه کې چې د ځیګر واقع ده، دغه د ځیګر ساحه درد کوي، کله ناکله ناروغ ته ایس حالات پیدا کیږي. ځیګر که په دغه ځیګر په دغه وخت کې پړسېدلې وي، ناروغ ته بېشتهایي پیدا کیږي او کېدای شي چې د ناروغ د ادرار رنگ هم تور ووړي. نو په اکیوټ حالت کې، په حاد حالت کې چې د شپږو هفتو څخه تر شپږو میاشتو پورې ادامه پیدا کوي، په دې حالت کې ناروغ ته درمل نه ورکول کیږي، ناروغ ته په کافی اندازه باندې استراحت ورکول کیږي، ناروغ په دغه وخت کې زیات فزیکی فعالیتونه ونه کی، په زیات اندازه باندې مایعات باید واخلي، خواږه باید په زیات پیمانه باندې واخلي. هغه درمل لکه اسپرین شو، پاراسټامول شو، هغه درمل چې د ځیګر د پاره زهر دي، د ځیګر وظیفه خرابوي، په دغه وخت کې دغه درمل باید وانه خیستل شي او په زیات اندازه باندې له خوږو خوړو څخه استفاده وشي.
بله مننه ډاکټر صاحب. امبل اوریدونکو برا واخلو چې د څه وایي. السلام علیکم.
پښتنه مې ډاکټر صاحب محترم نه ده تاسو سره ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. بله غږ د سعید دی، مهرباني وکړئ اول خپل نوم راته ووایاست او دا راته ووایاست چې د کوم ځینه مو اړیکه نیولې ده، بیا نو خپل پوښتنه مطرح کړئ.
د خوست ولایت د صبرای ولسوالۍ د خلبسات بازار نه تلخان زرغون.
تلخان زرغون د خوست ولایت نه. ډیر ښه، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ اوس نو خپل پوښتنه مطرح کړئ.
پښتنه مې په داسې ده چې دغه تور زړی چې بعضې تصفیوي ټولنې چې بعضې ټولنو کې نشته، دا څنګه په طبیعت کې رامنځته کیږي؟ زما یواځنۍ پښتنه ده چې دا په طبیعت کې سره کمته رامنځته کیږي. په بعضې کورنیو کې دا ستا نه، خو دا په طبیعت کې سره کمته رامنځته کیږي. کومې مریضۍ نه انتقالیږي یا کومې مریضۍ نه جوړیږي یا وجود کمزوری کیږي، نه توانی کیږي. زما پښتنه ده چې دا په طبیعت کې سره رامنځته کیږي.
ډیره زیاته مننه. تاسو پوښتنه ډاکټر صاحب له ځان سره نوٹ کړه، تاسو په تمه اوسئ مهرباني.
زرغون خانه، تور زیړی د تور زیړی عامل چې دا یو وایرس ده. وایرس په خپل یو نیوکلیک اسید ده، یو هستوي اسید ده، یو ډیر زیات لومړنی ژوندی موجود ده. بیا هپاتایټس بی چې دا د ډی ان ا ډی ان ا دا جینوټایپ او د هپاتایټس سی چې دا ار ان ا دا نوخده پاک د ډی ان ا او ار ان ا په هر ژوندۍ مخلوق کې ار ان ا او ډی ان ا شتانو. دغه وایرسونه هم له ار ان ا او ډی ان ا څخه جوړ شوي دي. نو کېدای شي دغه وایرسونه له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال شوي وي، لکه څنګه چې د ایبولا وایرس دا نوې وایرس له حیواناتو څخه انتقال شو. دغه شان نور زیات وایرسونه دي چې له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال شوی دی. نو دغه وایرسونه چې دی، دغه ار ان ا ډی ان ا د تور زیړی په ناروغانو کې تیار موجود وي، په یو سی سی کې، په یو ایم ایل کې، په میلیونونو باندې دغه وایرسونه موجود وي. نو کله چې د یو تور زیړی ناروغ څخه که یو سی سی وینه هم موږ واخلو، نو موږ دغه ناروغ کس څخه په دغه یو سی سی وینه کې لس میلیونه، شل میلیونه، تر دیر شو میلیونو پورې وایرسونه دغه روغ انسان ته موږ انتقال کړل. نو دغه وایرسونه په طبیعت کې موجود دي، الله تعالی پیدا کړي دي.
بله مننه ډاکټر صاحب. نور اوریدونکو هم شته، ور به شو یو بل اوریدونکو برا واخلو چې د څوک ده. السلام علیکم.
سلام علیکم. تاسو ډاکټر صاحب طيبه سلام وړاندې کوم. جعفری د تلیفون په لیکه باندې ملمنده.
و علیکم السلام ښاغلی جعفری، په خیر راغلی. موږ سره ډاکټر صاحب صدیق کاکړ ملمنده. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ.
او مانانا زیات د تر سادي څنګه ساده چې د دغه مرز پاکل کپریر مو شو شي چې دایمه پړیز باندې پای څنګه وکي. او بل پدې خو د تور جوړې کوم ژوندۍ په انسان چې بعض وخت مړی یا د عمر سره مې لري ژوندۍ سره مې لري دا خبره.
ام bale په تمه اوسئ تاسو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د تور زیړی که څوک په تور زیړی باندې اخته وي، د تور زیړی ناروغانو لپاره خاص پرهیز نشته. دا خوخه خبره ده که پروتین او شحمیات په کم اندازه باندې واخلي، چون پروتین او شحمیات میتابولیزم په ځیګر کې تر سره کیږي. نو که څوک په زیات اندازه باندې خواږه وخوري، نو په ځیګر باندې به هغه وظیفه د وجود وظیفه به کم شي، ور باندې او پریز خو ما در ټولې خاص پریز نشته خو هغه باید په زیات اندازه باندې واخیستل شي. البته وقایه شته ده که څوک کچا واکسین نه وي کړی او په کور کې څوک د تور زیړی ناروغ ولري ښه خبره ده که کور کې یو څوک تور زیړی ولري او شل نفره فامیل په دې کور کې اوسېږي نو دا شل لپاره دې ټول واکسین وکړي. نو وقایه شته ده او کله چې یو څوک قربان یاخته شي نو که څوک په دې شپږو میاشتو کې دا وجود کولای شي په هاد حالت کې دغه تور زیړی میکرو په خپل لمن زبان یوسي خو بیا تقریبا داسې په ہیپاٹائٹس سی کی پنجہ اتیا فیصد ناروغانوں کے تور جڑے مزمن کی گی او پہ ہیپاٹائٹس بی ناروغانوں کے تقریباً پنجہ فیصد پورے ڈیر کم فیصدی پورے ڈیر کم ناروغان مزمن حالت جی نو د مزمن حالت بیا خپل معائنات دی خپل درملن دی چې د داخلي یو متخصص ڈاکٹر صاحب پورا وخت ور کوي او دغه درملن تر سره کوي.
ډیره زیاته مننه. بل اوریدونکی دی فاروق له ننګرهار څخه. السلام علیکم ښاغلی فاروق.
او دا زابل ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
اها وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی، مهرباني وکړئ.
بس زما پوښتنه دا ده چې ډاکټر محترم چې دا د دې مرض په انسان کې چې پیدا کیږي زه دې دا علائم څنګه دي چې سره د ځان پوه شي او بیا چې کوم انسانانو په دې کې مشکلات دي دا هغه د چې 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 مفریزونه هغه سوال ورته کوي چې دوی ډېر استعمال کوي.
بله
اها بله بله دا دا چې دا یو موده کې چې په تجربه شکل کې کوم وخت کې وي.
بله تاسو په تاسو اوسې ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته ځواب وایي.
مننه فاروق خانه، هی پختنې دی وکړې پر ځای پختنې وي د تور جړی اراز ولایم یو شدید زکام ته ورته دی ناروغ ټیټه درجه تبلری ناروغ په ناروغ ته ستړیا پیدا کیږي ناروغ لږ کار هم وکړي ناروغ خسته کیږي ناروغ ته زړه بدوالی ورته پیدا کیږي استفراقات ورته پیدا کیږي د وجود دردونه ورته پیدا کیږي د بندونو دردونه ورته پیدا کیږي خېټه درد کوي کله ناکله ناروغ ته اسهالات پیدا کیږي ناروغ بشتیهایی نه لري کله چې بشتیهایی رامنځته شي ناروغ خپل وزن هم د لاسه ورکوي. په تور جړی د پریز باره کې دی ویلي تور جړی خاص پرې نه لري مخه خبره دا چې په زیات اندازه باندې یو څوک پاکي اوبه واخلي پاکي اوبه دي زیات استعمال شي جوش کړي اوبه دي استعمال شي د لاسونو مینځلو فرهنګ دی عام شي کتو څوک په توزړي باندې اختوي د وجود خو کمزوري شوی وي نو د صابون څخه دي ډیر زیات استفاده کوي لاسونه ډیر زیات ومینځي او خواړه پروتین او شحمیات او سرکړي خوراکونه چې په غوړو کې سرکېږي دا دي کم واخلي او خواږه دي په زیات اندازه باندې واخلي او د تداوی مودې له ګمیاشتو څخه نیولې تر کلونو پورې ادامه پیدا کوي.
بله بل اوریدونکو برا واخلو. بله السلام علیکم. وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. ډیره زیاته مننه، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ نوم راته وایاست او د کوم ځینې مو اړیکه نیولې.
انسان انسان تر څو د دې ته مخنیوي پاتې شي.
بله د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ ډیره مننه ډاکټر صاحب، دې پوښتنو ته ځواب وایي ته په تمه اوسه، مهرباني وکړئ.
د انتقال لارې خو ډیرې زیاتې دي د وینې د لارې څخه که څوک بلډ ټرانسفیوژن کوي کمیونټ وین اخلي د هغې له لارې څخه تور جړې انتقالیږي هغه مور چې په تور جړې باندې اخته وي هغه ماشوم چې د تور جړې وخته مور څخه پیدا کیږي هغه ته انتقالیږي همدارنګه هغه څوک چې سرنجونه استعمالوي هغه سرنجونه چې په تور جړې باندې ککړ وي او یو روغ انسان استعمال کړي لکه معتادین کې دغه معتادینو کې دا یو فرهنګ دی چې یو سیرنج چې څوک کسان استعمالوي په دوی کې انتقالیږي هغه څوک چې غیر مشروع جنسي اړیکې نیسي دوی په تور جوړی باندې اخته کیږي خو ډیر زیات خلک بیا دې ته په دې استلا پرون دی دوی ورته ډیر مناسب دی ورته چې په تور جوړی باندې یخته شي صحیح کارکونکي که ډاکټر صاحبان دي که نرسان دي که د لابراتوارونو کارکونکي دي همدارنګه هغه کسان چې متعدین می یاد کړل هغه څوک چې ملټیپل سیکسوال پارټنرز ولري دوی کې ډیر زیات انتقالیږي هغه څوک چې لمخ کې څخه د تور جوړی ناروغي ولري تور زړې پنځه ټایپونه لري نو کېدای شي یو بل ټایپ هم ور باندې علاوه شي هغه څوک چې د پښتورګو د مکفایه ولري دا خلک هم ډیر مناسب دي چې په تور جوړی باندې اخته شي هغه څوک چې شکر ولري او د دغه ناروغانو شکر د ناروغانو عمر د شپیتو کالو څخه زیات دي دوی هم په تور جوړی باندې اخته کیږي هغه څوک چې د تور زیاغه ساحه کې چې تور جوړی د تور جوړی او انډیمي وي تور جوړی په زیات پیمانه باندې هلته وجود ولري نو هغه ځای کې هم د تور جوړی د اخیستلو په تور جوړی باندې د اخته کېدلو چانس ډیر زیات ده
امباله ډاکټر صاحب مننه نور اوریدونکو همشته یو بل اوریدونکو بر وخلو السلام علیکم
وعلیکم السلام سلامونه مننه تاسو او د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام تاسو په خیر راغلی مهرباني وکړئ خپل نوم را ته وایا ستو د کوم ځای نه ماړی کني ولې بلې سماګا غبري
او رما زنده سي سلامات ته تم من جوای جلیل د خوښ ولا تاسو
مهرباني وکړئ تاسو خپل پوښتنه مطرح کړئ
نو ډاکټر صاحب ته مې یو پوښتنه ده چې دا جواب راکړي ډېر بخښي چې دا تور جوړې د څه شي د خوراکي توکو نه د څه شي نه پایل کیږي او د دې باندې کوم پوښتنه نه ستاره په دې د خوراکي توکو د څه سره تړاو پام وکړي چې دا ته تور جوړې باندې تړي بوښونه شي
bale bale مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب تاسو کوم
مننه تور جړې د خوراک د لارې څخه نه انتقالي واځنه انتقالي د وینې او د وینې د محتویاتو د لارې څخه د ایس د خوراک نشته چې د تور جړې څخه انتقال شي
bale مننه ان شاء الله د خپل پښتنې جواب اخیستې د دوستانو تاسو کولای شي چې هم د اوس موږ سره اړیکه ونیسي ډاکټر صاحب کا کار را سره ده و علیکم السلام تاسو په خیر راغلی
او بخښنه غواړم چې بارخیل خور د دومره لپاره بیا د فریضه ستاسو په تماس کې ما ډاکټر صاحب دې د ژوند دی جوړي او د مړ جوړي د لپاره مرما کومه کوي چې د مړ جوړي په دې ارزو
خو دا غو پښتنه لګ مسلکی پښتنه ده کچیر ته د جګر انزایمونه د ال ټی یا د الانین امینو ترانسفریز یا جی پی ټی په نوم باندې انزایمونه دی هغه په وینه کې هم موجود لري کدا غ چیر ته د انزایم د نارمل حالت څخه لوړ وو نو دغه جړې چې د ژوندې جړې د په دغه وخت کې وایرس چې د په ینه کې په وینه کې خپل ریپلیکیشن کوي خپل تکثر کوي دغه کس چې د جګر په جګر کې تخریبات روان دي که چیرته دغه انزایمونه د ال ټی ای جی پی ټی په نوم باندې انزایم چې وي هغه اوچت وي نو جګر کې تخریب روان ده چیرته دی اوچا د جګر وظیفوي ټیسټونه چې همدغه ال ټی ای جی پی ټی ده همدغه د ای جی بی انټیجن په نوم باندې د انټی ای جی بی انټی باډي په نوم باندې مسلکی پوښتنه ده دغه نور معاینات هم کیږي نو کې جی پی ټی د اوچا نارمل د زیړې مړ ده الته په جګر کې د وایرسونو هغه ریپلیکیشن او تکثر نشته ده که سو ګیلټي سو دوه چنده درې چنده سلور چنده د خپل نارمل حالت څخه زیات وي نو په دکه بیا د تور جړی د زیګر تخریب روان ده او د تور جړی هغه وایرسونه چې دي تکثر ته ادامه ورکوي
bale ډاکټر صاحب ور په شو بل هډی کبره واخلو السلام علیکم السلام علیکم اړیکه پرې شوله بل اړیکه برا واخلو کوم یو اوریدونکو بیا فکر خده خا اوریدونکو به پرې دو ډاکټر صاحب را به شو خپل پښتنه ته په سر کې تاسو خو یو څو ویلې دوستانو ته اوریدونکو ته خو بیا هم د تداوی لارې چارې د تور زیړی کومې دي
د تداوی لارې چارې دوه ډول دي یو هغه تور جړې ده چې هات ده شپږ هفتو څخه تر شپږ میاشتو پورې دا پیدا کوي د تور جړې هات مرحله کې وخته د سیمه مشخصه تداوی نه تر سره کیږي یوازې ناروغ ته استراحت ورکول کیږي مایات په زیات اندازه باندې باید واخلي د خپل وجود حفظ او صحه باید په کافي اندازه باندې خو ساتي پاکي او ساتي خواګه باید په زیات مقدار باندې واخلي هغه پروتین شحمیات دغه باید په کم اندازه باندې واخلي نو هاته درملنه هاده اکیوټ هپټایټس بی یا هاده مرحله چې کوم یو ده په دې کې درملنه اوسو چې هغه ناروغان چې کیو حالت څخه ویل هادي ناروغي څخه په مزمنه یو د محل تور جوړی باندې اخته کیږي هغه ته بیا د تور جوړی لمړی خپل معاینات کیږي ناروغ د جګر وظیفوي ټیسټونه چې وختي می جی پی ټی او سیروم بیلیروبین او سیروم البومین دغه معاینات ورته کیږي ناروغ ته پی سی آر کیږي پالیمریز چین ریاکشن ورته وایي د د په یو سی سی وینه کې د پی سی آر ماشین دا معلوموي چې څومره میکروبونه ناروغ ته درملنه شروع کیږي ناروغ ته واکسینونه هم کیږي او ګولې خوشبختانه چې په دې وروستیو وختونو کې راوتی دي ګولې هم په کافي اندازه باندې کار کوي نو درملنې له شګو میاشتو څخه نیولې تر 2 3 تر 15 کلونو پورې تر سره کیږي.
bale aha ډېر زیات مننه بل اوریدونکو لرو له جلال آباد څخه
محترم ډاکټر صاحب سلامونه
وړاندې کوم. وعليكم السلام تاسو په خیر راغلی.
خیر اوسې هغه امیر د جلال آباد نه خبرې کوم. زما د ډاکټر صاحب نه فقط یو پوښتنه ده د تور جی دی باره کې دا دی چې ای وی روسیا دا دا په ډیر کم وخت کې د مرګي جو د زمند دي دا د تور جی دی وایروس دا په ټول وخت یا څو ثانیو کې یو ریښو کې دا
بله ښه پوښتنه ده. تاسې په تمه اوسئ ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته ځواب ووایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب تاسې پوښتنې واخیستې.
په آزاده هوا کې دوی ویلې چې د هیپاټایټس بی وایرس په څونه وخت کې د منځ ځي.
بله
داسې خاص مطالعه تر اوسه پورې نه دي شوي چې په آزاده هوا کې د هیپاټایټس بی دغه وایرس د څومره وخت کې د منځ ځي. خو په آزاده هوا کې دا نه انتقالیږي د خلی د لارې څخه دغه وایرس نه انتقالیږي نو دغه وایرس چې دا په وینه کې پاتې کیږي. نو په آزاد هوا کې دا معلومات تر اوسه پورې نشته چې څومره وخت پورې دا ژوندۍ پاتې کیږي.
bale دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. تاسو هم دا اوس کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ په 0800 225 50 او 0900 45 50 خپل پوښتنې له ډاکټر صاحب صدیق کاکړ سره مطرح کړئ. ډاکټر صاحب صدیق کاکړ د جمهوریت روغتون د داخله ناروغیو متخصص دی او استودیو کې را سره دی. السلام علیکم. بله سلامونه.
زیرا کوچه پکتیانا.
څوک کوچه؟
زیرا کوچه له پکتیانا.
په خیر راغلی. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب محترم ته سلام. او پښتنه میدا دا والا دا باز خلدا نظر کوي چې جړای په ډیر ګرځیدا یا ډیر کار کول سر جاتی ایا دا حقیقت لري کنه؟ دوه پښتنه میدا دا چې جړای کلا پی سی آر ټیسټ کې منفي شي ایا روس سلامن کې تو نا او اس اس پی بی ټی درجه صفر تر راځي کنه؟ او درې پښتنه میدا دا چې دا باز خلدا یو کوي واکسین کوي ایا دی کوي واکسین ته وکړه هغه روس په دې انسان کې چې لري راپورته کې کنه ولر وختونه نه دا دا چې غذایی مواد یا نه وجات یو کوم مشای ډیر ورته موثید دی او کوم ډیر ورته مضر دی یا حق معلومات واره.
bale bale تاسو په تمه اوسئ ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واخیسته. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زیرک کوچه ول پکتیا څخه ډیر هي پښتنه دی.
bale
ماتره کړې زیات ستړیا د تور جړی لامل نکېږي خو چون سوک چې په تور جړی باندې اختوي د هغه زیګر په کافی اندازه باندې کار نه کوي په کافی اندازه باندې هغه خواګ نشي جمع کولای نو دغه تور جړی ناروغانو ته زیات کار خنه د ځکه چې د هغه حياتي وزوا چې زیګر د هغه په کافی اندازه باندې کار نشي کولای چون زیات کار ته زیات ستړیا د لپاره زیات ګلوکوز پکار دی او د زیات ګلوکوز په وجود کې زیګر برابر وي نو په زیګر باندې بوج راځي چې بوج راځي وظیفه زیاتیږي چې ستاده د زیات فزیکی فعالیت د لپاره زیات ګلوکوز درته برابر کی نو د تور جړی ناروغ دی په زیات اندازه باندې فزیکی فعالیتونه نه کوي. همدغه پوښتنه دا و چې د چا پی سی آر ان ډیټیکټ شي د هپاتایټس بی ډی ان ای په پی سی آر ماشين کې ډیټیکټ نشي یا بیا راځي کله چې ډی ان ای ان ډیټیکټ شولا بیا نه راځي. خو خبره ده کله چې پی سی آر کې ډی ان ای ان ډیټیکټ شي کال په کال خپل پی سی آر بیا تکرار کی کې دای شي چې یو میکروب نیم د سه پاتې وي ماشين نوی راخسته ایسه تخنیکی ستونزې وي نور مشکله یا شروع کړی وي کله چې پی سی آر ان ډیټیکټډ شي جی پی ټی صفر تنه راځي هغه خپل نارمل حد چې د 25 تر 39 تر 30 هغه نسبت په دغه ماشينونو ته فرق کوي هغه انټروال فرق کوي هغه نارمل کیږي کله چې پی سی آر ان ډیټیکټډ شو جی پی ټی ورسره هم ان نارمل کیږي.
bale ډیره زیات مننه.
د خړو پښتنه دی وکړه د خړو کې خاص پاریز نشته ده. خو زما شخصي تجربه په هپاتایټس کې ناروغانو کې ده چې زیات شهمیات او زیات پروټین اخیستل په ناروغ باندې بوجراولي او ناروغ ته کم زمانه چې د هپاتایټس ناروغان په زیات خوراک کې زیات پروټین اخلي نو ذهنن دغه ناروغان بیا نارامه وي.
بله بل اوریدونکو لرو عبدالبصیر له زابل ولایت څخه ده. ښاغلی عبدالبصیر په خیر راغلی.
مننه خیر یې ډاکټر صاحب نه پوښتنه د موزي مور د تاسو.
اها
دا یې کال 2020 دا چې په 50 پال ورځ کې یو شکیږي په دا بدن باندې درد دی یو شپ راځي.
اها بیو شکیږي او څه پیراځي
دا که د مخ پر خوا پر د جګر باندې ګردونه راځي نه.
اها دردونه راځي کته هم دا موضوع د خبرونې له موضوع نه بهر د خو کا ډاکټر صاحب غوړي
وزیر خان د مور بی بی عمر دي سمره ده.
اها
عوامل دی کدی او چا گردو کار پرخوی په د باندې هم بی هوشی راځي کدی او چا جګر پر کار پرخوی هم بی هوشی راځي که اوسوک شکر وی او شکر ډیر زیات ولډ شي په د باندې هم بی هوشی راځي که اوسوک د چا فشار ټیټ شي ټیټ فشار کې هم بی هوشی راځي. نو مختلف عوامل دي د بی هوشی چې باید مکمل معاینات اجرا شي د هغه څخه وروسته د بی هوشی عوامل باید پیدا شي.
بله تاسې یو ډاکټر ته مراجعه وکئ او بیا به ان شاء الله هغه تاسې ته راهنمایي وکي. نور اوریدونکي هم په کرخه لرو. بل اوریدونکي برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. فجر جوړه
په خیر اوسې. مهرباني وکئ ځان راو پیژنې د کوم ځینې ماړي کني ولې.
علي محمد هرات ولایت.
علي محمد له هرات. مهرباني وکئ خپل پښتنه له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ.
تمنن خیر اوسې ډاکټر صاحب څنګه پښتنه د زما د فشار د دې کې چې در کوي راته مې خطي کولې بهر دا کار سوي دا
تاسو پښتنه وانه خسته.
خالی محمد خان کار دې کړی ستړی وي پوخه دې درد کوي ښه خبره دا ده چې آرام وکا او پوخه دې مساج کا مساج کا پتیلو یې مساج کا چې نرم شي آرام وکا که بیا دې هم درد آرام نشو د اورتوپیډي یو متخصص ډاکټر صاحب ته ورشي یو اکسرا واخلئ. خدای مهربانه ده ښه شي.
بله ډاکټر صاحب مننه. بل اوریدونکي برا واخلو. السلام علیکم.
خراب میکنه
هم خراب و خو غیرت منگ نئی گخت نو کرلا چې د یورولوژي یو ډاکټر راو غواړو. ان شاء الله په دې باندې به خبرې وکړو به غواړو او نورې پښتنې ډاکټر صاحب تاسو ته راجیب مهرباني وکي.
خو شما گفتین کې وظایف جیگر را با فارسی دری ای بگوین. ما پیش گفتین که گفتم وظایف جیگر دهها و صدها وظایف داره. بسیار مهمش که از فیلتر کردن خون که از سیستم هضمی به جیگر میاد او را فیلتر میکنه. اگر ده او زهر باشه یا کس زهر خورده باشه جیگر نمیمانه که نمی زهر به دماغ بره و به قلب بره و به معده بره و میره توقف میده، نمی زهر توقف میده. دیگه وظیفه ش پیش گفتم یک تعداد پروتین هاست در وجود که در لخته شدن خون وظیفه را انجام میده، نمی پروتین جور میکنه. دیگه وظیفه ش که یک کس گلوکوز به زیاد اندازه میخوره، نمی اضافی گلوکوز به نام یک ماده است گلایکوجن، نمی گلوکوز اضافی به گلایکوجن تبدیل میشه. نمی گلایکوجن یک شکل ذخیروی گلوکوز است. کدام وقت که ما شما روزه میگیریم 12 ساعت 18 ساعت کدام چیز نمیخوریم، غذا نمیگیریم، نمی اضافی گلوکوز است که جگر به ما شما ارائه میکنه. دیگه وظیفه جور کردن جگر صفرا است. کدام وقت که صفرا در جگر جور شوه با زور انتقال میته به کسی صفرا اوجا ذخیره میشه و کدام وقت که ما شما غذای شهمی را میخوریم، نمی شهم که خوردیم وظیفه صفرا است که با چی میره با دغه صفرا د چی بیا وړو کلمو تزي او دغه تا په وړو کلمو کې د شهم د هغه هضم په غاړه باندې لري.
بله مننه ډاکټر صاحب، خدای دې وکړي چې د هم د خپل پښتنو ځوابونه اخیستې وي. بل اوریدونکو لرو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څنګه ښه؟
شکر دی د خدای فضل دی ستاسو د سلامتیا په هیله. مهرباني وکړئ خپل نوم راته ووایاست او د کوم ځینه ماړې کنی ولې. بله تاسو زما غږ؟ بله غږ مرزي. نوم مو څه دی د کوم ځینه ماړې کنی ولې؟
تکمل د هلمند خبره
کوم. هو تکمل له هلمند. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
دغه پوښتنه مو د ډاکټر صاحب څخه زمغه د تنجي او خاطه پر مخ باندې بس پر دغه تنجي باندې مې همیشه درد او د میډیا قبض لا چې دغه دوا مشتره وشه.
اها پوښتنه د خبرونې
درد درد څومره وخت کیږي؟ هو تکمل صاحب، درد څونه وخت کیږي په تنجي باندې دی؟
پر تنجي باندې هم د شه د دوا کال مخه مخه کیږي بس د تنجي د مخ خاطه پر دغه کومې مدارج او قبض
خا زهنی کشمکش نه څه شیخونه لري؟
یا یا
جوار خفقان شیخونه لري. خا خا کدی شي د عقلی عصبی او ډاکټر صاحب تلاټ شاه کدی شي د ساينوسایډ درد پیدا شي وي د مخ په مخکنی کاسه کې الته یو سودانی جواری موجود دي. دغه جوارو کې بعضی وخت میکروبونه ځای په ځای کیږي د سر د درد سبب کیږي.
بله بل اوریدون که برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسیز مغا گوری اڑکه یلکه چه پریشولا. بله السلام علیکم. بله
السلام علیکم.
و علیکم السلام، بخیر رغلی.
خیر و سیزا و تندوز به خصولات سخه تاسو تزمت درکم. دکتر سیب نه یو پختن کم خوردن
مرمانیو که
تقریباً سره اولاد تقریباً دلاس کلام د تلور بچان د دوی د کیدی بل کله دا دولس کلام دغه انګلیکس واکسین کول نو دغه مېرمن مې ایچ بي اس مثبت وو لکه څوک مړ میکروب ورته وایي که څه ورته ایچ بي اس او د ما چې ایما ایما ولا چې ومن فيه نو هغه ولا مثبت ما واکسین وکړل واکسین وکړل هغه مېرمن ونکړل. او په دا بچانو کې خوشاله ده که ډاکټر وایي چې ما چا نه ته او د مجید منګل نه میږي په خوست کې هغه ویني چې دا مطلب انتقالېږي بیا اوس که داسې دای ماته مشوره را کړي چې دی ته زه داسې مېرمن وکړم چې هغه واکسین وشي دغه د تللو امکان خو به بیا نه وي مطلب دی اولادو ته.
ښه وطندوس یې غوږ شه، ډېره ښه پوښتنه دې وکړله. زما هم زړه کې و چې همدغه خبرې اخره کې توضیح کوم د خپرونې صدقې پاتې دي. تاسو شپږ اولادونه په هپاتایټس بی باندې اخته دي، هغه نارینه اولادونه چې دي هغه ته خزه وکي، هیڅ خزه ورته وکي، هغه خزه ورته وکي چې په هپاتایټس بی باندې اخته نه وي. کله چیرته د دغه استاد نارینه اولادونو د مېرمنې د تور جوړي واکسین واخلي، هغه درې واکسینونه چې په 0.01 میاشت کې کیږي دا ورته وکي، بالکل به دوی محفوظ وي. استاد نارینه اولادونو څخه به خپل مېرمنو ته تور جوړي نه انتقالېږي. پاتې شو ستا هغه لورګانې دي چې شولې، او هغوی ته هغوی به خاوندونه داسې خاوندانو سره د دوی ودونه وکړي چې پیډ هپاتایټس بي باندې اخته نه وي. که چیرته د دوی خاوندان د هپاتایټس بي واکسین واخلي، نو دغه خپلو ښځو څخه دوی ته تور زیړی نه انتقالېږي، هیڅ خبره نشته ده. او بیا دا ستا کومې لورګانې چې دي، د دوی لورګانې خو چې دي کله چې د دوی اولادونه پیدا کیږي، نو په دې وخت کې کله چې اولاد پیدا شو، نو تر اوو ورځو پورې د هپاتایټس بي هغه ایمیونو ګلوبولین او واکسین دواړه ورته وکړي، تر اوو ورځو پورې به بالکل به دا ماشومان به محفوظ وي. نو دا کومه د تشویش خبره نشته ده. هغه چې ښځه دي او بچی دي چې په تور جوړي باندې اخته دي، د دوی خو علاجونه شروع که، خدای پاک مهربانه ده، پی سي آر به منفي راشي، د ټولو به علاج وشي، درملنه به وشي. که چیرې د کمې درملنه ونه شوه، نو تور زیړی څوک د واده څخه نه منې کوي، چې د تور زیړي ناروغ ته دې څوک خپل اولاد خپل خور لور دې څوک نه ورکوي. نو که چیرته ستا اولاد په تور زیړي اخته ده، هغه نور چې کور ته راځي هغوی دې د تور زیړي واکسینونه واخلي، بالکل یو محفوظ فامیل به ورڅخه جوړ شي.
بله ډیره زیاته مننه. یو لنډه بل اړیکه به هم را واخلو. السلام علیکم.
سلام کته علیکم. سلام نو صغیر د غفیر کو تاسو محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. در سره پرکټ صاحب نه سوالی حمیدی هم د کندهار والا سرغنده بولم.
ها شوالی حمیدی، تاسو کولای شئ چې خپل فقط یو پوښتنه مطرح کړئ، ځکه چې تخبرونه کم وخت پاتې دی، مهرباني وکړئ.
مننه. ما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې کله د کال نوې جریان د پسرلي موسم راځي، د خپل وزن څخه 1500 وینه کاځم، او دا غوښنه کاځم په مریض د ما خو ماته کوم مشکل نه جوړیږي، کته دا برابر نه ته ډاکټر صاحب جواب راکړي
خیرات کوي، ډیره ښه خبره ده. هر پسرلی وینه خیرات کوه، کال کې 2 ځله 3 ځله هم خپل وینه چاته خیرات ورکړي، د یو بل ناروغ انسان ژوند وژغوري، صحت به دې ورسره ښه وي، او ذهنن به ورسره آرام شي، ورسره یو خیر او صدقه به دې شوي وي، او د یو بل ناروغ انسان ژوند به دې بچ کړی وي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. د خبرونې وخت هم په ختمېدو دی، خو یو ځلې به بیا دوستانو یادونه وکړو چې له کومو شیانو ځان ساتنه وشي او له کومو شیانو باید پرهیز وشي چې په دغې ناروغۍ باندې اخته نشو.
د تور جړی اخته کېدو چانس هر چاته زیات ده، تقریبا ډیر زیات فیصدی خلک په تور جړی باندې اخته دي. نو که څوک تور جړی نه لري، دا سبا د لاړ شي خپل وینه د تور جړی د پاره مینه کی، د تور جړی درې واکسینونه کیږي، نن یو میاشت پس او پښپګم میاشت باندې واکسینونه کیږي، دغه واکسین دی واخلي. که څوک په تور جړی باندې اخته وي، دوی دې ځان نه کوي خپل درملنه دي شروع کی، ځکه د تور جړی ناروغان تقریبا د 15% ناروغان د جګر سرطان باندې اخته کیږي، او که څوک درملنه وکړي نو بیا د ځیګر په سرطان باندې نه اخته کیږي. او همدارنګه د لاس مینځلو هغه فرهنګ او هغه کلچر دی عام شي، دغه هم د ویروس په د انتقال په مخنیوي کې ډیر زیات رول لري.
بلې ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب صدیق کاکړ. او درنو دوستانو، له تاسې هم مننه چې د خبرونې کې مو ګډون وکړ. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تاسې په مهربانه خدای سپارو، د الله پامن. زمنګ همکار احمد حنایش راغلی دی استودیو ته. خرغ لاس ورته وای.
تشکر واج مجر عزیز، شما خسته نباشین، همچنان ډاکټر صاحب سلامت.